آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو ترڅنګ مو له غزنی څخه یو فرهنګي راپور برابر کړی.
د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا چې دا کار کړی ده په غزنی کې موږ یې په نیک پالنیسو. موږ په غزنی کې هغه علمي فقر
په هنر جاج کې نوررحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږېدلی
چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی یو او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپله یو کتاب چاپ شوی دی، تقریبا هغه په 1991 کال کې و، د عشق امیر.
په زرپاڼه کې به لنډ کیسه خیرن توپ او بریاوي واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې په کینه نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي، ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي، زما سړګي خو خپل لاله غواړي.
او ریخمین خیال کې مو اروخاد ریاض تسنیم ته لیکل شوی مرسیا رانغښتې.
سخی شابسي سندرې راته وایا، د ژوندون په ستړي دک کې مبتلا یم، سخی بیا لخپل ځان مرور یم، زمانی را گرسولی لشکولایم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپک کال وړاندې یو شمیر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې له ټاکلو موخه دا و چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولي اتمه نیټه د پښتو ورځ ونومول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو. او په پیل کې له مریم توخینه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د پټې خزانې کتاب د تالیف درې سویم سیمینار به په کابل کې ترسره شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ د پټې خزانې کتاب د تالیف د درې سویم کال د نمانځنې د نړیوال سیمینار د ترسره کولو کمیسیون غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د لازمو تیاریو، په ځانګړې توګه د سیمینار د ترسره کولو د وخت او ځای، د هیواد په دننه او له بهر څخه د میلمنو د بلنې د څرنګوالي، د هغو آثارو د انتخاب چې د سیمینار په مناسبت چاپیږي، دغه راز په دې غونډه کې د کمیسیون غړو د یادو مواردو په اړوند خپل نظریات او پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د خبرګولي اتمه د پښتو ورځ په کابل او یو شمېر ولایتو کې ونمانځل شوه. د کابل د ښوونې او روزنې محصلینو دغه ورځ په پوهنتون کې په یو لوی غونډې سره ونمانځله او هم یې د پښتو ژبې پر وړاندې له پرتو ستونزو یادونه وکړه. دوی په یوه خوله پښتو ژبې ته د خدمت هوډ وکړ او زیاته کړه چې د دغې ژبې د بډاینې لپاره به نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کوي. همداراز دا ورځ په اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د یو شمېر فرهنګیانو له لورې ونمانځل شوه او د پښتو او پښتنو پر وړاندې په پرتو ستونزو یې خبرې وکړې. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد اسماعیل یون وویل چې تر اوسه پورې له پښتو ژبې سره سطحي برخورد شوی او په کار وه چې واکمنه ډله پښتو ژبې ته د یو ملي ژبې په توګه پام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري تیر اونۍ په کابل کې په یو خبري غونډه کې د غور ولایت د جام د سلی د ساتنې او ټینګښت په لاره کې د دغه وزارت د اقداماتو په باره کې معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین څرګنده کړه چې درسته یو سیلابونو د راوتلو له امله د غور ولایت د جام سلی چې د هیواد یو له تاریخي ابداتو څخه دی له خطر سره مخامخ شوی و. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سیلابونو له خطر څخه د جام د څلی د ساتنې په خاطر د غور ولایت د مقاماتو او د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ له ریاست سره په همغږۍ په کار لاس پورې کړ او د کابو یو سل اتیا تنو په استخدام سره یې د سیلابونو د تګلوري د بدلون او د جام د څلی د ساتنې په خاطر اقدام وکړ. د وویل چې دغه راز د بیړنیو مرستو په خاطر د ملي امنیت شورا، د ملي دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو او اړوندو بنسټونو ته په رسمي ډول خبر ورکړ شو. پوهان بابری وویل چې دغه راز اطلاعات او فرهنګ وزارت په کابل کې د یونسکو ادارې له مشرتابه هیا سره یو لړغونډې جوړې کړې او د جام د څلی د ستونزو او ګواښونو د لرې کولو په خاطر یې خبرې وکړې او په دې لاره کې یونسکو هم خپل همکاري څرګنده کړه. د زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د جام د څلی د اساسي ترمیم او ټینګښت په خاطر له دوو کلونو را په دې خوا د یونسکو له ادارې سره کار کوي او دغه وزارت له پروګرام او د یونسکو له ادارې سره د دغه وزارت د پخوانی تفاهم پر بنسټ د دریو کلونو په موده کې د جام د څلی د ټینګښت او د ساتنې په خاطر د دوه میلیونو امریکایي ډالرو مرسته کیږي چې له دې جملې څخه د روان کال د چنګاښ په میاشت کې د کورنیو او بهرنیو متخصصینو له بررسي وروسته به $200,000 د جام د څلی د ټینګښت په خاطر ولګول شي.
کلیوال ملګری ټولنه څه ډول کتابونه راټولوي او څه ډول په تعلیمي ادارو ویشي؟ په غزنی کې کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له تیرو 15 کلونو څخه د نورو ادبي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د هیواد له ګوډ ګوډ څخه تاریخي، ټولنیز، پوهنیز او هر اړخیز کتابونه راټولوي او بیا په غزنی کې په تعلیمي ادارو ویشي چې موخه یې د مطالعې د فرهنګ دود او لدی اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي. په دې اړه له غزنی څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور را لېږلی.
په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې رهبری هیئت وایي په دغه ولایت کې د ښوونکو د روزنې له مرکز او تخنیکي انسټیټیوټ سره د سلګونو ټوکه کتابونو مرسته کړې. دوی وایي په دغه کتابونو کې بیل بیل ډول درسي، تاریخي، ټولنیز او پوهنیز کتابونه شامل دي. دا یاد ټولنې مشر عبدالباری حمیدی آزادی راډیو ته وویل له کابل او د هیواد له نورو سیمو څخه له خلکو او ادارو څخه کتابونه راټولوي او په غزنی کې په دولتي او غیر دولتي پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو ویشي. دی وایي له تعلیمي ادارو سره د کتابونو له مرستې موخه د مطالعه فرهنګ دودول او له دې اړخه دا مهم مرکزونه په ځان بسیا کول دي.
دا ځل مو د تخنیکی مسلکی انسټیټیوټ سره او تربیه معلم در معلمین له ریاست سره مرسته وکړه. دلته پیداګوژي په نامو ځینې کتابونه ډیر کمیاب او همداشان تاریخ او جغرافیا یې تر څنګ وو. دا کتابونه اوس موږ له لوړو ادارو نه راټول کړو او دلته م په کوچنیو ادارو باندې وویشل ځکه د دوی ډیر ضرورت ورته. موږ بیا هم هڅه کوو چې له نورو ادارو نه له لوړو ادارو نه همدغسې کتابونه راجمع کړو او دلته په کوچنیو ادارو باندې وویشو او دا لړۍ به دوام لري.
دا یاد ټولنې مرستیال مشر انور اندړ بیا وایي له تیرو څو کالو څخه د دغه ټولنې له لوري د نورو علمي، فرهنګي او مدني کارونو ترڅنګ د کتابونو د ټولولو او پر ادارو د ویشلو لړۍ پیل کړې ده او دغه لړۍ ته به دوام ورکړي.
مخبولو چې دا کتابونه تدریس کی او دغه نه استفاده وکوي، مطالعه کی او د موږ ځوانان دا نوې نسل له جګړې نه راوړي او د مطالعه مصرف شي او د تغه خپل قیمتي وخت په کتابونه باندې، په مطالعه باندې مصرف. او موږ غواړو چې دغه د کتاب د شلو لړۍ دا عدالته دود وګرځي په غزنی کې. نو دا څلور 15 کال کې چې هم دغه لړۍ د موږ پیل او دوام به لري.
دا غزنی چارواکی هم د کلیوال ملګری ټولنې د نورو فعالیتونو ترڅنګ دغه کار ستایي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي یاد ټولنې په ځوانانو کې د مطالعه د فرهنګ د خورولو او خپل ټولنه په علمي توګه د غنی کولو په مخه یې ډیرای دغه ډول کارونه ترسره کړي دي او د ځوانانو د ذهنونو په روښانولو کې شروع ترسره کړی دی.
مشاعرو ادبی ونډو بهیرونو هم سره ګډیږي او موږ د دې د اقدامات ستایو.
لیکوالان د کلم خاوندان او د پوهنتون استادان هم په ټولنه کې کتاب ته کمپاین کول ګټور عمل ګڼي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد نقیب الله خانی خیل وایي کوم خلک چې کتابونه خپروي او خوروي هغه خوشبخت دي. کلیوال ملګري ټولنې تل همداسې کارونه کړي دي. دا کتابونه ویشل د جاهلیت دروازو تړلو معنی لري.
هغه ټولنه چې کتاب لولي، هغه ټولنه چې کتاب سره ملګرتیا لري، هغه ټولنه تل خوشبخته وي، ځکه دوی د خلکو او د نور نړۍ له تجربو د ژوند نه ګټه اخلي. د کتاب ویش یو ښه کلتور ده او د دې دودول د افغانانو د سیاسي بصیرت او علمي شعور د لوړتیا زیری ده. دغه چا چې دا کار کړی ده په غزني کې موږ یې په نیک پال نیسو. موږ په غزني کې هغه علمي فقر چې تر اوسه پورې حاکم ده د هغه زیوالي بولو.
کلیوال ملګری ټولنه هغه ټولنه ده چې له دې پرته سلګونه اونیزې غونډې، سیمینارونه، لمانځ غونډې، ستاین غونډې او نور ادبي او فرهنګي کارونه ترسره کړي دي. دا غږ په نوم یاتلس ګڼې دوه میاشتنۍ مجله او تر یو درزن زیاتې د بیلابیلو لیکوالو پر بیلابیلو موضوعاتو لیکلي کتابونه چاپ کړي دي. دا کتاب سیالۍ د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کمپاینونه په نړۍ کې د خورو ورو افغان لیکوالو او پوهانو سره دا ویډیوي لینک له لارې سیاسي، ادبي او فرهنګي غونډې هغه څه دي چې دغه ټولنې ترسره کړي دي. کلیوال ملګري ټولنه په 1990 کال کې په غزنی کې په داسې حال کې جوړه شوه چې دغه ولایت له سختو تهدیدونو او جګړو سره مخ و.
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي زه پښتون یم ته خیسته یې دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ وه چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمېر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه یې وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي، په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیستی.
هنر جاج
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو ترک مخکې لدی چې نور پښتون تراشم. لمړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو ولې مو پښتو ورځ وټاکل او په دې هر کال انمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه وخت ډیر پام کړی دی.
ښاغلی محبوب، لمړی تاسو بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځې مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کال وړاندې مونږ ځکه د دې وړاندیز وکړ او بیا هم د دې پایل وکړ د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د خپل سیاسي او ټولنیز چاپېریال کې د ډېرو په اند سی وو پخوا او زما په خپلم کېدای شي مونږ پښتانه ډېر اقتصادي ستونزې لرو. دا ستونزې دومره ډېرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډېرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او سره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لرې کولو لپاره باید مونږ یو راز راکو چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه وو چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کاله کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې اتم د غبرګولی یا نه وشتم د مې باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه، داسې د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د په نورې نړۍ کې د نورو ژبو هم دغه شان ځانګړي ورځې شته که نه؟ یوازې دا د پښتو لپاره چې تاسو وټاکره دلته لمانځل کېږي.
زه غواړم چې دلته یو ډېر څرګند وضاحت وکړم او لږ تشریح هم وکړم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده، او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړې شوې ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، بلکې دغه ورځ یو سیاسي ورځ ده. او ځکه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دغه ورځ به لمانځه وړي، یو په لومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې ځینې خلک یې پښتانه په خپله دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري. نو کله چې د دې یادونه کېږي دغه روحي تکلیفونه به لرې کېږي ورو ورو. او دوهم بیا هغه سیاسي اړخونه دي. نو ځکه د پښتو ورځ چې دغه ناسم پوهاوی ډېرو سره داسې ده نه دا چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځې شته، د ژبو ورځې نورې هم شته په نړیواله کچه هم شته. د پښتو ورځ ځانګړې خصوصیت دا ده چې دا د ژبې نه خوا په پښتو پورې تړلې ده،
او د پښتنو د قوم پورې اړیکې پیدا کړي.
او یعنی د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده.
لیوال صاحب، ستاسو د هغه چې تاسو په کانټینټل کې ون مانځل او د پښتنو د ستونزو مشکلاتو په اړه تاسو هلته بحث وکړ، له هغه وروسته ګڼو بېلابېلو بنسټونو هر کال دغه ورځې ون مانځلې او د پښتنو د ستونزو مشکلاتو په اړه یې بحثونه وکړل. دا دویم کال دی چې کابل پوهنتون پښتو څانګه هم دغه ورځ مانځي. د یو پښتون په توګه، د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو دغه ورځ وځیګول او همدغه مو انتخاب کړ، تاسو په خپل اندیښنې څه دي چې کومې ستونزې د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود دي؟
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاو نه که د پښتنو ستونزو ته وګورو، نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډوله ویشو. لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هېواده بهر دي، او اوس خو په ټوله نړۍ کې پښتانه خواره دي، چې یوه برخه یې هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغوی ته څه ګټې لري، او دوهمه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشت دي چې دوی لپاره څه لري. نو لومړی راشم هغو کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډېره زیاته اړینه ده، هغه هغو پښتنو ته ده څوک چې له هېواده بهر اوسېږي، او د دوی لپاره ښه والی دا دی چې دوی سره پیدا کوي، دغه ورځ یو بانه کېږي چې دوی یو بل سره وګوري، دوی یو بل سره په داسې یو حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکې او تړاو نه وي دوی سره کینی. نو په دغه مثال مونږ او تاسو دینی اخترونه لرو، دینی نور کلتوري مسلې لرو، خو هغه کې سلیقوي برخورد کیږي. یعنی سړی تر هغه خپل یو وړوکې دایرې پورې محدود وي یا تړلی وي که نه، خو د پښتو ورځ باندې مونږ کوی شو چې هر څوک سره کینی. نو دا ډېره اړینه ده د هغو دپاره څوک چې بهر هېوادو کې ورک دي، په ځانګړي ډول د کورنیو دپاره، کومې کورنۍ چې د باندې اوسېږي. دوه برخې، یو ځوانان او یو سپینګیري به د پښتو په ورځ سره پیدا کوي. کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته، بیا نو د پښتو ورځ دلته ځانګړتیا دا ده چې دوی به په دینی، سیاسي، اقتصادي، کلتوري هر برخه باندې به غونډې کېږي، خلک به راټولېږي او په هغو مسلو به بحث کېږي په دغه ورځ باندې. نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پرته له کوم بل داسې یو مفکورې نه چې اغېز به ولري، هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو د تړاو نه چړل کیږي. دا به ځانګړتیا
ده د همدغه ورځې د نمانځنې نه په استفاده. دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او هغوی دا ډول غونډې جوړوي، هغوی ته څه پکار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څه وټاکي ترڅو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیاته وي؟
نو یو خود پښتو خواله به دا شي چې دغه یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړه شي په اوږدمهاله کې. بیا به په دغه کې موضوعات ډیر شریکیږي، خلک مختلف موضوعات لري، کله چې تمرکز وشي نو دا ډیره مهمه وي. د پښتو ورځ به دا موقع ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي. بیا ډیر خلک یو هغه ډیره مهمه مسله چې وي که هغه په هره برخه کې وي، که هغه سیاسي وي، که هغه دینی وي، که هغه اقتصادي وي، که هغه کلتوري، په هغه باندې به بحث کیږي.
مننه لیوال صاحب، د وروستۍ پښتنې په توګه ستاسو پیغام به پښتنو هغه خلکو چې هغوی پښتو وایي په قوم پښتانه دي د دغې ورځې د نمانځنې په پار څه؟
نو زما پیغام به دی چې دوی د پښتو ورځ ځان ته یو پلمه او یو د راټولېدو بهانه وګوري، په ډول وګوري او دوی راټول شي. هغه ستونزې چې تر ټولو ډېر دوی ننګیي، دوی ورسره لاس ګرېوان دي، هغه شریکي کې د هغوی نه ټولګي جوړ کړي او د هغه په بنسټ باندې سره خلک راټول شي او هغه ته حل ولټوي که هغه هر څه وي. د ټولو نه غټه ستونزه د پښتو ورځ دا ده چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګې ونه سوځوي چې زه پښتون یم. دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتای کوم، که داسې وي نو بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه هم موږ سره زیاتای کوي. په پښتنو کې دغه یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري که دی پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کېږي، حال دا ده چې دی خپل حق په خپله تر پښو لاندې کوي او هیچا د دې نه دي غوښتي. د دنیا هیڅوک دنیا نه غواړي چې دوی د خلکو نور پردې ژبې ووایي، که لاندې والا دي که برني دي.
عبدالرحمن ژوندی چې د فراه په یوې جنګ ځپلي او وروسته پاتې سیمه کې لیکوالي او شاعري کوي، نوموړی د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري. دی وایي چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږېدلی.
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد ادبي مرکې مسؤل همداشان آزاد خبریال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندی را سره دی. ژوندی صاحب، خبرونه ته شرغل
مننه کور ودان خوشاله چې وخت مره کړ ترڅو تاسو سره د زړه خواړه ولرم.
په لومړی سر کې که اوریدونکو ته خپل د ادبي او همداشان نور هڅو په اړه چې پاک فرنګي او ټولنیزې هڅې هم شامل دي معلومات ورکړي، په فراه ولایت کې تاسو تر اوسه په کوم برخه کې هڅې کړي دي؟
تقریبا 15-16 کاله په فراه ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکر ځوانان شاعران ملګري هم و. په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ اوس پوهېدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان یا شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هیواد ادبي مرکې په نامه باندې. د همهغې ورځې څخه تقریبا تر ننه پورې زموږ کارونه دوام لري. هغه په بېلابېلو برخو کې دغه کارونه و چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې و، وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول، مشاعري جوړېږي، همدا ډول په نورو غونډو کې مو برخه واخیستلې، کتابونه چاپ شول. تر ټولو مهمه لویه مشاعره و چې د هغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکې او نورو شاعرانو د اطلاعات کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې لمانځل کېږي. او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکاران څخه یو تعداد همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي، د مجلې بخش فعال کړي، چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکت و چې تر دغه ځایه زموږ هڅې رسېدلې دي چې نن د فراه ولایت البته په د مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري، البته یو ښه او ځلانده نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي.
او ژوندی صاحب، که راته خپل د پنځون او لیکنو په اړه مو وایست، تاسو تر اوسه څومره لیکن لرئ؟ لکه څنګه چې ستاسو شعرونه اکثره اورېدونکو هم شاید اورېدلي وي، تر اوسه مو څه پنځونه او لیکنه کړې که مشته معلومات راکړي.
زما خپله یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې و د اوشکو امیر، سره له دې چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه و. نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم، هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا قوي شعرونه دي، چا خبره تعریف ته نه کېږي. اما چاپ شوي نه دي په مستقل ډول، بل کتاب نه دی چاپ شوی، اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوي دي. البته په دوو نور شاعرانو کې چې د فرا پساته تقریبا یو د نور شاعرانو بل د یوشت شاعرانو په هغو کې شعرونه لرو. همدا ډول ناچاپه اثر اوس هم ترلاسه لاندې شته، زیاتره وخت لیکنې کوو، لیکنې هم لرو په ځینو ویبسایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقالې لرو چې ورکړې مو دي. خو مهم یا ډېره زما د کار برخه چې ده هغه البته دا ده چې د شعر و شاعري ده، او په محلي سطحه مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې د دغه دواړو علاقو سره زیاته زما علاقه.
دغه ځای ته راسو ژوندی صاحب، چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرئ چې باید چاپ شي، څومره چاپ راماده؟
دقیق ارقام یې خو نشته، شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي.
اوس څومره کتابونه لرئ چې باید چاپ شي؟
د اوس لپاره تقریبا درې کتابه لرم چې باید چاپ شي، شعرونه دي، او یو بله هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک ته تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و، او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وو هغه مې راغونډ کړي دي. فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده، هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور ته به هم شي. ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه تر چاپ لاندې لرو.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
په مجموع کې که سړی ووایي د انټرنټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت شوی دی، همه بیا هم علاقه مندسته سړی چې ورته ګوري نو هغه د 15 کاله مخکې او اوس چې شخصا زه پرتله کوم ډېر کسان یا ډېر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی ده. یعنی یو خاص شوق لري خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې، په لیکوالۍ کې، په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنټ هم چې د خلکو ته اسانتیا ده، خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنټ د نورو ویبسایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي، چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره، خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و لس 15 کلو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پیسدی په حساب سره راوخلو او بیا اتیا فیصد د پیسره دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران ته، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل هغه څه او یو سم تعریف هم ورته ونشو ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې یا هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې ژور اغېز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسې اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره، خصوصا د ټول لیکوال لپاره، دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم د لارې، د ادبیاتو د لارې وکولی شي دا ولسونه سره ویښ کړي، تر څو موږ د دغه یو ورک برخلیک څخه راووځو. واقعا د شاعر او لیکوال خبره تر ډېره منل کېږي او اورېدل کېږي. نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویښ کړي، ذهنیت سازي وکړي، تر څو موږ د پردیو د احتیاج خلاصو او پر خپلو پښو باندې ودرېږو. همدغه ډول مو شعر او ژبه او لیکوالي هم آزاده او خپلواکه پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لورېونه مراته وکړه.
کور ودان خوشاله اوسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند د غیز خیندي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړېد په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لښتې ته ودرېدل. یو د لښتې پر ژی کېناست، په خواره خوله یې وویل اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورېد. پورته یې وکتلس، سترګې یې نه هیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلېدلې جیب ووتې، لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوی توپ 15 روپۍ غوښتې. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریوت. زنه یې په خاورو ولګوله. لاس یې د لښتي په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه، خدایا شکر. پروت ماشوم کېناست. له تورو اوبو راایستلی توپ یې په ځمکه کېښود. لاس یې وخوځاوه. لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. ایوه ماشوم په خیرنتوب خپله لوڅه پښه کېښوده. توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه. ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوي زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد. په ښي لاس کې یې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس دی جوړ شوی و. بل له لرې منډه راواخیسته. ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وویسته. بیرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ. چیغه شوې، شپږیزه. هماغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خو دا ځل یې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ راواړاوه، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه. چیغه شوې، اوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړی ولاړ و. یوه یې وویل، مړه دا ماجره عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورلډ کپ راوړي. کلونه ووتل. هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول. د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل. په سترګو کې یې هیلې پرتې وې، د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ مو زموږ د کرو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بریا مو مبارک شه زړورو افغانانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بیرغ مو زموږ د کرو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو.
د ادب جام نننې برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو، او له خپل پلار یې ادب، توره او مشرتوب برته په میراث کې پاتې وو. د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړۍ په سر کړې وه. د دوه د زیږېدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 15 کالو زلمی وو. دی جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه، او د مغولو د یلغلګرو لښکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لتو کې له خپل قوم سره اوسېده، او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ ته راوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې یې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا یعنې د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پوه مشر و، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ، او دا کورنۍ د ترنک په ورشوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تره چې د بابا هوتک ورور و، توخی نومېږي، او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری و. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود. او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور وو، او په پای کې تر زر هجری وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ یې حاجی میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو، او د 1300 هجری په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي: یو ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تېره کوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسي، وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډېر یې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یوه نمونه: ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی ترنک بهیگی غاړی تر غاړی زما سړګې خو خپل لاله غواړي. کرو درودا د ترنک رودا کرو درودا د ترنک رودا خاوند دی وچکا چې زړګې مومي سما خپل سودا. کنیز دې نیز دې نیز دې بلتون دې کنیز دې نیز دې نیز دې بلتون دې زړنی زوړې په ویر شړلې په غم سبون دې. کوور دې اور دې په زړې اور دې کوور دې اور دې په زړې اور دې دا اور به وچکا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دې. نمنځ یوسا سپین سپوږمیا نمنځ یوسا سپین سپوږمیا ورته ووایا چې تر نک ټال کړم ستا له خلګیا. که خړو خړو اوبو سیوان کړې بیل ملک یار دې پاتې ل یار دې سو بچانان دې تر نک بهیږي تر نک بهیږي.
مشهور لیکوالا گرینڈل وایي شاعر نه مري. د همدغې خبرې په استناد هغوی چې د زمان د ټولو رموزو په پام کې نیولو سره شعر لیکي تل ژوندي دي. کراچۍ میشته نوموتی شاعر ارواښاد ریاض تسنیم چې څه موده وړاندې له فانی نړۍ سترګې پټې کړې، پروفیسر محمود ایازی په ویری و مرثیه لیکلي او هارون پاچایي شعر ترنم کړی.
سخی ناری را تما و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی ناری را تما و حسا اخلم جان تلجی در دیدلی تپی وایم. سخی لش خورات و جار پچیغو دیر مین ستادش بیلی پوا ویلایم. سخی برتم یو زلی را جونده که زو جلی ده بیلتون توری بلایم. سخی گورا اوس نوی خو نوی دیم را گیر کلی یوی داسی ابتلایم. سخی ستا پا بدمستیو کی من غاره سخی ستا پا بدمستیو کی من غاره چی وزان تا دف و هم او پا گدایم. سخی شابسی سندری را توایا سخی شابسی سندری را توایا دجوندون پستلی دک کی مبتلایم. سخی بیا لخپل جان مرواریم زمانی را گرزولی لشکولایم. سخی لجی خوشالیانی را پرزوکا هجرزاد جانان تا گور پا جلایم. سخی و من کداواری و دسون سخی بیا بدر نورک پا دی دنیایم. سخی ورک را نتسنیم دی پا حجوم کی سخی ورک را نه تسلیم دی په هجوم کی سخی لگ مهربانی وکړه تنهایم سخی وینی ملستر بوچه خچاچی سخی چه وکرم پا غم کی مبتلایم سخی ناری را تا ما و حسا اخلم جان تلجی در دیده لیتا پیوایم
دخ پل قد پسوری کی نمو دماشم دخ پل قد پسوری کی نمو دماشم خپل قد په سوري کې نمو دمش د خپل قد په سوري کې نمو دمش په تسلیم نشته دوا احسانو په تسلیم نشته دوا ایسا نو سنری جی کد شب کمرو سنری جی کد شب کمرو